مشال رادیو ده د محل په پېښور کې د غرمې 12 بجې دي. د مشال رادیو په دې خبري غړي کې زه احمد شاه زمي تاسو هرکلی کوم. په روانه خبري غړي کې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو او افغانستان په اړه راپورونه شننې او ځانګړي راپورونه هم درخبرو. خو تر څو وړاندې د دې محل خبرونه له ګلایا څخه واوري.
وفاقی حکومت پای د قبایلی سیمو ستونزو هوارولو په موخه له مشرانو سره خبري اترې پیل کړې دي. د پاکستان حکومت نن د تیلو په بیو کې یو وار بیا اضافه کړې ده او فرانس وایي چې د اټومي مسلې په اړه د ایران د مرستې نه قبولو له امله له خپل شریکانو سره دغه هیواد پر ضد ډیپلوماټیک اقدام کولی شي. دا خبرونه تفصیل د پاکستان وفاقي حکومت وايي قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې د شاملو دوه درې کاله پوره شوي، خو مسلې پر ځای پاتې دي او د دې حل کولو لپاره یې له قبایلی ولس او سیاسي مشرانو سره د خبرو اترو لړۍ پیل کړي. دا خبره د مذهبي چارو وفاقي وزیر او د قبایلی سیمو په اړه د ځانګړي کمیټې مشر نورالحق قادری پرون مشال لړۍ ته د یادې کمیټې د غونډې وروسته کړي. دا کمیټې د قومي اسمبلی سپیکر جوړه کړي چې موخه یې قبایلی ضلعو کې د مسلو حل راوستل دي. نورالحق قادری ویل چې په لومړي پړاو کې له قبایلی سیمو منتخب اساسو سره خبرې وکړي، په دویم پړاو کې له قبایلی مشرانو او علما سره خبرې شوي او په درېم پړاو کې یې د دغه سیمو ځوانانو او خبرانو سره خبرې وکړي. د دغه په خبره له ټولو خواوو سپارښتنې راغونډوي او دا به ټولو اړوند ادارو ته اسپاري. خو د کمیټې یو غړي او د جمعیت علما اسلامي ډلې مشر فیډلی قومي اسمبلی استازي مفتي عبدالشکور پرون مشال ویل چې پر حکومتي کمیټې اعتماد نه لري او نه هم حکومت د قبایلی علاقو د ستونزو په هوارولو کې سنجیده دی. دوی ویل چې حکومت د خپلو ناکامیو پټولو لپاره دا کمیټې جوړه کړې ده. قبایلی سیمې د هیواد له اساسي قانون 15 ترمیم سره سم په 2013 کال د مئی په اخر کې په خیبر پختونخوا کې شامل شوې وي او ورسره ژمنه شوې وه چې د هیواد نور برخو په شان به دوی ته هم بنیادي حقونه ورکول کېږي. د پاکستان کورونو چارو وزیر شیخ رشید د ناقانونه تحریک لبیک سره د کړې لوزنامې په اړه ویلي چې دواړو خواو د بحث یوه موضوع د فرانسوي سفیر ده. د دې تحریک د مظاهرو ختمولو لپاره حکومت دا معاهده د اکتوبر پر 11 کړې او ډېر تفصیل یې رسنیو ته نه دی ورکړی. شیخ رشید د نومبر په 4 په اسلام آباد کې خبرونه ویل چې د دې ډلې د مشر سعد حسین رضوی سره په ملاقات کې هغه د فرانسوي سفیر د ویستنې په اړه تاکید کاوه.
میرے ساتھ
جب سعد رضوی صاحب خبر شیو وین هغه د فرانس سفارت پاړه ټینګار درلود. ما ور سره منل و چې دا مسله به قومي اسمبلی ته وړو. ما دوی سره دسخط هم کړی وو. زه په خپل خبره ولاړ یم. رضوی د عامه نظم د ګډوډي په تول د اپریل له میاشت راهیسې په جیل کې دی او شیخ رشید نه دی ویلي چې نوموړي سره یې ملاقات کله او چېرته شوې. تحریک لبیک اسلام پالې ډلې په فرانس کې د یوې مجلې لخوا د محمد صلی الله علیه وسلم د کارټونونو د چاپ پر ضد مظاهرې کړي او غوښتنه لري چې د فرانس سفیر دې له پاکستانه وشړل شي او د دوی مشر سعد حسین رضوی دې له جیله خوشې شي. د پاکستان حکومت نن په نومبر په 15 د تیلو په بیو کې د سباندې 2 روپۍ اضافه کړي. د پاکستان د فایننس ډیویژن نن د شپې 1:30 بجې د اعلامیه خبره کړي. د اعلامیه تر مخه د پېټرول په بیو کې د 2 روپۍ او 3 پیسې اضافه شوي چې ورسره د 1 لیټر پېټرولو نوې قیمت 1.50 روپۍ او 2.80 پیسې شوي. حکومت همدارا د های سپیډ ډیزلو بیا 8 روپۍ او 14 پیسې ته لوړه کړي چې ورسره د 1 لیټر ډیزلو نوې قیمت 1.20 روپۍ او 2.80 پیسې شوي. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر 3 ولس ته په ټلویزیوني وینا کې ویلي ول چې د کورونا وایرس جهانی وبا له وجې په نړیوال کچ ګرانی زیاته شوې او د پېټرول په قیمتونو کې به اضافه کوي. په پاکستان کې مخالفو سیاسي ګوندونو د ګرانی پر ضد احتجاجونه هم بیل کړي. د پاکستان جمهوریت تحریک پی ڈی ایم نن د نومبر په 15 په پیښور کې د ګرانی پر ضد احتجاجي مظاهره اعلان کړي. حکومت په بیا ویلي چې د اقتصادي ستونزو هواري ته ژمن دی. د خیبر پختونخوا د ټاکنو کمیشن پرون ویلي چې د پېښور های کورټ په د امر پر رڼا کې به بلدیتي ټاکنې په سیاسي بنیادونو کې او د نامزدګۍ کاغذونو د جمع کولو نیټه یې تر نومبر 10 پورې غځولې ده. په پېښور کې الیکشن کمیشن وایي سلیمت پر مشال لوتی ویل چې کاندیدان کولی شي چې د نامزدګۍ کاغذونو کې د خپل ګوند نوم ولیکي. دا تر هغې سوجا چې د پېښور های کورټ په سیاسي بنیادونو د بلدیتي انتخاباتو د قبول امر وکړ. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د مخالفو ګوندونو استازو په سیاسي بنیادونو د انتخاباتو قبولو ګام هرکلی کړی. ویلي دي چې صوبایي حکومت باید بلدیتي انتخاباتو کې لزنده کار وانخلي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په خیبر پختونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو لومړی پړاو لپاره د دسمبر 19 نیټه اعلان کړی. فرانس وایي چې د اټمي مسلې په اړه د ایران د مرستې نه کولو له امله له خپل شریکانو سره د دغه هیواد پر ضد ډیپلوماټیک اقدام کولی شي. فرانس دا خبره په داسې حال کړې چې دواړو خواوو ویلي چې د دې میاشتې په وروستیو کې به په دې اړه خبرې بیا پیل شي. فرانس د نومبر په څلورمه ویل چې له خپلو متحدانو سره په دې اړه سلا مشوره کوي چې څنګه د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي د نړیوالې ادارې سره د ایران د همکارۍ نشتوالي ته ځواب ووایي. او د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام سیالو لړکی پرون استرالیا بنگلاديش ته پاتو وکټو ماته ورکړه. په دوبۍ کې شوې دې سیالي کې لومړی بنگلاديش بیټنګ وکړ او په ټاکل شو شل اورونو کې درې بیا منډې جوړ کړې. په جواب کې استرالیا د هدف په ووم اور کې پوره کړ. پرون په ابو ظبي کې شوې په یو بل لوبه کې سریلانکا ویسټ انډیز ته په شلو منډو ماته ورکړه. نن به نیمیبیا له نیوزیلند سره پر شارجه کې سیالي کوي او دویمه لوبه د هند او سکاټلند ترمنځ په دوبۍ کې کیږي. دا د مشال اړې خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ګلایاز وړاندې کول. پروانه خبرونه کې به د دوغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان وفاقي حکومت د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره یو ځانګړې کمیټې جوړه کړې چې مقصد یې د دوغو سیمو د مسلو حل راوستل دي. خو د اپوزیشن یو غړي دا کمیټې رد کړې ده. دا پاکستان حکومت او د ناقانون تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د پټو خبرو په اړه شنونکي څه نظر لري؟
داس خبرې نه کامیابیږي نه مخکې کامیابی شوي دي.
مشکل پروسس دی او بیا د هغه اګریمنټ سرته رسول هم غواړي.
پروانه خبرونه کې به واوري چې د پاکستان د سند قانون او انصاف کمیټې هغه قانوني مسوده رد کړې چې پکې د دې هیواد په آئین کې د ښځو میراث د بنیادی حق په توګه د شاملولو غوښتنه شوې وه. او په دې خبرونه کې دا هم اوریدل چې د بلوچستان په کوم سیمو کې قدرتي معدنیات موجود دي. په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
لور لای کی ماربل هم موجود دی، پژو کی هم کرومایت وسپنه دا شان ماری گیس دی د زرغونه کې پیدا شوی.
پر دې سربیره یو شمیر نور راپورونه شنن یو تفسیری هم درته لرو له مشال رادیو سره اوسه. زموږ غلا مشال رادیو خوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ www.mashalradio.com باندې موریدلای سي. او کچیر تاسو سمارټ فون یا موبایل ټلیفون لرئ نو کولای سي چې د مشال رادیو ځانګړي اپلیکیشن خپل موبایل ټلیفون ته ډاونلوډ کړئ. بیل څه پیسو بیل څه خرڅ دغه تاسو ډاونلوډ ولای سي په اپ کې. موږ نوم داسې لیکو MASHALRADIO. لدې لارې تاسو په خپل موبایل ټلیفون کې د مشال رادیو ټول خبرونه راپورونه عکسونه ویډیوګانې هر څه لیدلی اوریدلی او لوستلی سي. او سره ځخ په لومړي راپور ته د قبایلي ضلع د پرمختګ په اړه د ځانګړي کمیټې غونډه پرون په اسلام آباد کې وسوه. د غونډې مشري د مذهبي چار وفاقي وزیر نورالحق قادری کوله. په دې غونډه کې د قبایلي سیمو ځوانانو خبریالانو او سیاسي کارکونکو ګډون وکړ. د غونډې وروسته وفاقي وزیر نورالحق قادری مشال رډیو ته وویل چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې له شاملولو وروسته په هغو سیمو کې د خلکو مسلو کې کمی نه بلکې زیاتوالی راغلی دی او د دې د حل کولو لپاره لارې چارې لټوي. خو د کمیټې یو غړي مفتي شکور پر حکومت نیوکې وکړې چې د قبایلي ضلع ستونزې هوارولو کې سنجیده ندی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال ګوهر مسجد له اسلام آباد راکوي چې نوموړی خپل هم دې غونډې ته ورغلی وو.
په دې غونډه کې د قبایلي ازلانه مختلفو سیاسي کارکونانو او صحافیانو سره سره پارلمنټریانز هم شرکت وکړو او په غونډه کې په دې باندې د خپلو خیالاتو اظهار وکړو چې په انضمام نه پس په فاټا کې د امن او د ترقۍ سره صورتحال دي. په غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان خاص مرستیال شهزاد ارباب او د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری په دې خبره باندې په ډاډه اعتراض وکړو چې د پخوانی فاټا انضمام چې کوم طریقه کارو شو هغه ډیر غلط و. په دې اړه کمیټۍ مشر نورالحق قادری مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي سیمو د ترقۍ لپاره حکومت ګامونه پورته کوي. د وویل
دا نننه غونډه یو کمی کمیټي سپیکر سپ جوړ کړی دا دغه سپیکر د کمیټي یو حصہ ده او یعنی یو سب کمیټي ورته وایا یا ورکینګ گروپ ته دا غي ماته زمواري را کړی دا چې تاسو سیاسي لیول باندې پولیټیکل لیول باندې اول له فاټا د خلکو سره او بیا د ملک سیاسي مشرانو سره خبر او کې چې د دې فاټا د مرز نه پس چې کومې شو دي ځاګه ایڈریس شي ویني دي هغه هم داسې پینډینګ پاتې دي
په بل طرف د جمعیت علماء اسلام سره تعلق لرون کې د دغه کمیټي او د پارلیمان غړی مفتی عبدالشکور مشال ریډیو ته وویل چې زمونږ په دې کمیټي باندې هیڅ اعتماد نشته دی د دا هم خبر وکړه چې حکومت د قبایلو خلکو او د قبایلی سیمو د ترقۍ دپاره سنجیده نه دی مفتی عبدالشکور وویل
د انضمام نه وړاندې زموږ د سټوډنټانو سیټونه و کوټې وې سکالرشپ وې د نوځوانانو په کې ډېره ګټه وه دارنګې زموږ د قومونو ته په کې روزګار حد پورې قانوني روزګار هغه داسې چې دا ټیکس فري زون و د قبایلو چې کوم لیویز وه خصدار وه هغه تباه شوله نو ټول انفراسټرکچر تباه شوه چې کومې وعدې کړې هغه ټولې دروغځنې ثابتې شوې نو دا خپلو دروغو د خپلو غلاګانو د خپلو کمیو پټولو دپاره دا دوی یو ناکام کوشش وکړ
په بل طرف په قبایلي سیمو باندې نظر لرونکي بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل چې دا فاټا انضمام په بدنیتی سره کړی شوی دی د وویل چې اوس هم چې کمې زیاتې کمیټۍ جوړې شوي دي د فاټا دپاره په هغې کې د قبایلو نمایندګي د نشت برابره ده بریګیډیر سید نذیر وویل
انضمام باره کې کومه کمیټي چې سرته جزی جوړه شوې وه پاغین کې د قبایلو یو غړی پکې موجود نه و او دا غینه پس چې دا کوم اپیکس کمیټه کوم جوړې شوې دي هغه ټول چې کوم دی پاغې کې هم یا د پښتونخوا خلک ته یا د سکیورټي خلک پکې دي نو معلومه دي دا چې حکومت کوم قانونونه جوړي دا غي د خلکو مزاج سره د خلکو سوچ سره یا د خلکو چې دغه ځکه کوم زمینی حقایق دي هغه سره هیڅ تعلق نه لري
د یادونه ور دي چې په کال 2013 کې د پاکستان په آئین کې 15 ترمیم وکړو او د فاټا انضمام په خیبر پختونخوا کې وکړل شو د فاټا د انضمام لپاره دغه دلایل پیش کړی شوی وو چې د انضمام نه پس به د قبایلو خلکو ستونزې او مشکلات کم شي او دوی ته به د پاکستان د آئین لاندې ژوند نصیب شي خو د نومبر په 14 په پارلیمنت کې کېدونکې غونډه کې شریک کسان په دې باندې متفق وو چې د فاټا او د قبایلي خلکو مسلې کمې شوې نه بلکې زیاتې شوې دي
دا مشال ریډیو دا
از مشغله مشال ریډیو خوري د پاکستان چارواکو د اسلام پالي تحریک لبیک سره کړي لوزنامې لږ تفصیل رسنیو ته ویلي دي په دې کې له پاکستان د فرانس سفیر د ایستلو خبره شامل ده له پنجاب راټوکېدلې دي تحریک د اکتوبر په میاشت کې مظاهره کړي او په 69 کې پولیس ته مرګ ژوب لاړولې ده دوی غوښتنه لري چې د فرانس سفیر د ځکه ویستل سي چې په دغه هیواد کې یوې مجلې د اسلام د پیغمبر کارتونونه خپره کړي وه رسمي دا راپور هم ورکړي چې حکومت له ناقانونه ډلو له لیست څخه د دې ډلې په ایستلو باندې کار روان کړی دی څېړونکي وایي د مذهبي ډلو سره داسې لوزنامې نور استانپاله هڅوي چې حکومت یې رمل کړي په دې اړه نور حال بشیر ګواشا کوي
د پاکستان کورونو چارو وزیر شیخ رشید وای د ناقانونه ګرځول شوی تحریک لبیک پاکستان سره تړون کړی چې د فرانس سفارت بندولو او د سفیر د شړلو مسله به قامی اسمبلی ته وړي شیخ رشید د نومبر په 14 په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې د خبريالانو د مسلسلو پوښتنو په ځواب کې د تحریک لبیک سره د کړې لوزنامې ډیر تفصیل وړاندې نه کړ او وی ویل چې وزیر اعظم په دې اړه ډیرو خبرو منه کړې ده خو هغه زیاته کړه
ما سره چې کله د سعد رضوی صاحب خبرې شوې وې نو هغه د فرانس سفارت په اړه ټینګار درلود ما ورسره منلې وه چې دا مسله به قومي اسمبلی ته وړو ما دوی سره دستخط هم کړی وو زه په خپله خبره ولاړ یم
شیخ رشید ونه ویل چې دا خبره ورته د تحریک لبیک پاکستان مشر سعد حسین رضوی کله کړې ده رضوی د اپریل په میاشت کې د عام امنیت د ګډوډۍ په تور نیول شوی وو په همدغه میاشت کې دا ډله کلادم اعلان شوه خو د اکتوبر په 1 د تحریک اسلام آباد ته مخه کړه او درنې یې پیل کړې د دوی په غوښتنه کې د سعد رضوی خوشی کول او په فرانس کې د یوې تنظیم مجلې لخوا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کارټونونو د چاپولو له وجې له پاکستانه د فرانسوي سفیر وستل شامل وو. د چارواکو په خبره مظاهره چم سره په نښتو کې شپږ پولیس والا وژل شوي او له 200 ډیر زخمیان شوي دي. خو تحریک انصاف حکومت پر دوی د زور استعمالولو پر ځای دوی سره سوله ییزه معاهده وکړه. حکومت ویلی چې دوی وینه تویدل نه غوښتل. خو د سیاسي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي د حکومت لخوا د تحریک لبیک سره نرمه رویه له دې وجې ده چې یو خو پاکستان د خپلو پالیسیانو د عملي کولو لپاره سخت دریځ ډلو ته ضرورت لري او بل تحریک انصاف غواړي د مسلم لیگ نون پر ضد په پنجاب کې بي قوي ډلې سره ائتلاف وکړي.
د پاکستان ریاست همیشه سختدریځ ډلې د کورنی سیاست توازن برابرولو لپاره کارولی دي. د تحریک لبیک زغمل هم له دې وجې دي. دا تحریک د ملکی حکومت د واکدارۍ د دعوی پر ضد استعمالیږي. په راتلونکي کې په پنجاب کې د تحریک لبیک او تحریک انصاف ترمنځ سیاسي ائتلاف ډیر ممکن دی، ځکه چې دا تحریک په دغه صوبه کې د نواز شریف مخ په زیاتېدونکي اثر رسوخ چیلنجولی شي.
تحریک لبیک پاکستان په 2015 کال کې په پنجاب کې د مولانا خادم رضوی لخوا جوړ شوی او د 2013 کال په ټاکنو کې په دې صوبه کې پنځم لوی ګوند په توګه راڅرګند شو. د دوی سیاست تر ډیره د مذهب سره په تړلو موضوعاتو راڅرخي. دوی په 2013 کال کې د نواز شریف د حکومت په مهال هم درنې کړې وې چې بیا وروسته پرې پوز د مظاهرو د ختمولو لپاره پیسې تقسیم کړي. اوس چې د تحریک انصاف حکومت تحریک لبیک سره لوزنامه وکړه، نو د مذاکراتي ډلې یو غړي مولانا بشیر فاروقی رسنیو ته وویل چې دا د پوز د مشر په برکت ممکنه شوه. حکومت د دې تړون تفصیل پټ ساتلی، خو ډان ورځپاڼې او جیو نیوز د خپلو سرچینو له خولې ویلي چې حکومت له ناقانونه ډلو له لیست څخه د دې تحریک په ویستلو او همدارس د بندي غړو په خوشی کولو راضي شوی دی. د پاکستانی پوز پخوانی لیفټیننت جنرال طلعت مسعود د نومبر په 4 مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک لبیک پاکستان سره د حکومت معاهده به نور سخت دریځ مذهبي ډلو ته هم د ورته کارونو کولو جرأت ورکړي.
د پاکستان د جوړېدو یعنی بیخي له شروع ورځې راهسې حکومتونه په عمومي او دا اوسنی حکومت په خصوصي ډول د مذهبي ډلو فشار ته ډېر مات دی. هر څه چې دا ډلې غواړي د لویو درنو په کولو سره یې حاصلوي. داسې نه ښکاري چې د مذهبي ډلو دا طریقه به کله بدله شي. دوی د مذهبي احساساتو په کارولو سره حکومت بلیک میلوي. د فوز مشرولي هم په دې لوزنامو کې لاس درلود او وجه یې شاید دا وه چې بې امنی او ګډوډي رامنځته کېدله. نو فوز د زور پر ځای له سوله ییزې لارې کار واخیست. فوز پر دې مذهبي ډلو اثر رسوخ لري.
د پاکستان پوز تر اوسه د تحریک لبیک پاکستان سره د شوی معاهدی په اړه څه نه دی ویلي. دې ډلې هم تر اوسه په دې اړه خاموشي غوره کړې او د مشال ریډیو ګڼو ټلیفوني زنګونو ته یې ځواب ونه وایه.
بشیر ګواښ چې په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول سوی ډلې تحریک لبیک پاکستان په اړه تاسو راپور اوروي. په پاکستان کې شنونکي وایي د حکومت او ناقانونه ګرځول سوی یوې بلې ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ دوربند په مخ خبرې به څه نتیجه ورنه کړي. د دوی په خبره د پاکستان حکومت پخوا هم له وسلوالو ډلو سره معاهدې کړې وې خو کامیابه سوي نه دي. ځینې بیا دا نظر هم لري چې د تحریک طالبان پاکستان له هغو ډلو سره خبرې کیږي چې وار له مخې له اسټبلیشمنت سره خبرې کوي. دوی دا څرګندونې له هغه وروسته کړي چې د پاکستان پوځ او طالبان ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې دا خبرې له شاوخوا دوو اونیو راهیسې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو او تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې روانې دي. د پاکستان حکومت په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور تفصیل له ګلای څخه واوري.
د طالبان په سرګرمیو نظر لرونکي سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې د حکومت او د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په مخه پټې خبرې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان د اکتوبر په پیل کې د اسلام آباد دا دعوه رد کړې وه چې ګواکې د هغې وسله والې ډلې مشرانو له حکومت سره مذاکرات پیل کړي دي. خو سرچینې وایي د حقانی شبکې مشر او د طالبانو د حکومت د کورونو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د تحریک طالبان پاکستان او د اسلام آباد ترمنځ د مذاکراتو منځګړیتوب کوي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد احمد خان د نومبر پر 2 لمشال اډیو سره په مرکه کې ل روانو مذاکراتو به خبري وخوډله او په کابل کې د طالبان حکومت الله په دې اړه سندي ویلي په دې اړه مشال رادیو د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودوی سره رابطه وکړه خو د هغوی لخوا جواب ملاو نشو په اسلام آباد کې شنونګي زید حسین د نومبر په 3 مشال اډیو ته ویل چې په حکومت کې ځینی خلک غواړي چې له طالبانو سره خبري وشي خو د خبرو گنجائش پاتې نه دي
ٹی ٹی پی بیا د فعالیدو کوشش کوي له تیرو څو میاشتو راهسه تر هغه بریدونو کې زیاتواله راغلي دي په روان کال کې وګورئ چې له 200 زیات امنیتي سرتیل وجل شوې دي زما په فکر په موجوده حالاتو کې به ٹی ٹی پی خبرې ونه کړي دویمه خبره دا ده چې په خوا هم حکومت له وسلوالو ډلو سره مذاکرات کړي وو خو څه نتیجې نه وی ورکړي بلکې د هر یو مذاکرات وروسته هغه ډله نور هم پیاوړي شوه یو خبر راغلی وو چې وسلوالې ډلې دوه ګروپونو اوربند اعلان کړي خو هغه ګل بهادر ډله ده دا هغه ډله ده چې په اړه یې دا ویل کیږي چې اسټابلیشمنت سره اړیکې لري نو دا د وخت ضایع ده
مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی اس میں کامیابی ہوگی اور میں خیال کوئی وقت کا ضائع ہوگا
د سرچینو په وینا د مذاکراتو لومړی مقصد اوربند دی چې ورسره سم با وسلوال طالبان په پاکستان کې بریدونه نه کوي او د هغه هیواد فوج او استخباراتي ادارې باندې طالبانو په وړاندې خپلې کاروایانی دروي دا خبرې په داسې محل کېږي چې تریک طالبان پاکستان د اگست په نمایي کې پر افغانستان د تاغوان طالبانو له واکمنې دوه رئیسي په قبایلي ضلعو او د خیبر پختونخوا په یو شمېر برخو کې پر فوج او سرکاري چارواکو بریدونه زیات کړي دي د دفاعي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه د نومبر په 3 مشال لوتی وی چې له طالبانو سره حکومتي خبرې بے بنیاد دي
خبر کړی وی چې پتا خلکو ته لګی دا نو دلته کې زموږ صوبہ سرحد کې خاص کر د دې خلاف کافی ریئیکشن د عمل راغی نو حکومت د ځای خبرې نه اوس رسو شوی او زما په خیال داسې خبرې نه کامیابیږي نه مخکې کامیابی شوي دي او دا یو پروپیګنډې په تور باندې حکومت خلاف استعمالیږي داسې سیاسي اوس نشته
د پاکستان فوج د 2014 کال په نیمایي کې په شمالي بلوچستان کې د وسلوالو ضد عملیات پیل کړل چې ورسره سم طالبان له هغه سیمې ووتل هغه وخت ګومان کېده چې ګواکې پاکستان طالبانو ته په ماتې ورکولو کې بریالي شو او فوج هم په 2014 کال کې د عملیاتو تر پای وروسته په بیا بیا د بریا دعوی وکړي خو له تیرو شاوخوا یو کال راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړي او هغه یو شمېر ډلې چې له تحریک طالبان پاکستانه جلا شوې وي ورسره بیا یوځای شوې دي پخوانی سفارتکار او د دفاعي چارو پوه ایاز وزیر د نومبر په 3 مشال ویل چې حکومت له وسلوالو سره مذاکراتو څخه سرغړونه کړي د زیات کړه
نو نوې معاهده تر د پام را وګرځوم په ساوت وزیرستان کې د نیکمحمد سره په شکای کې شوه وا هغه غلطي د حکومت دا و چې د خپل سیټ اف پاور نه ورغه په مدرسه کې ورسره اګریمنت وکړ نو دیت واز لایک ا کمپلیټ سرندر په هغه باندې عمل وکړو نشه چې د هغه پاسداري و نشو نو زمم خبر چې د دوی په باندې اګریمنت راشي نو بشي را مشکل پروسس ته او بیا دا هغه اګریمنت سره سوال هم غواړي تاسو دا خو نه په قبایلی سیمه کې یا پښتنو په سیمه کې خو موږ په تاسو په طرف ورته وایو چې فلانی له موږ جبه ورکړه ما اندازه دا ده چې د طالب ټی ټی پی سره معاهده تر هغې نشي کامیابه کېدی څو پورې چې په افغانستان کې امن نه راغلی
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه له ترکی ټلویزیون ٹی آر ٹی سره په مرکه کې ویلیول چې د طالبانو له یو شمېر ډلو سره یې خبرې روانې دي نوموړي ویلیول که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي او د پاکستان قانون ومني نو بخښنې ته یې تیار دي
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
زمږه غلمه شال رادیو خاوري او زو د شمالي وزیرستان پر لور پولیس ځای خلک او انظامی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې دوه ورځې وړاندې شروع شوی یوازنې زونګ موبایل انټرنیټ 4G ټاور وسلوالو نن په بمونو سره الوزولې دي د په داسې حال کې چې په سیمه کې لا هم د انټرنیټ سہولت نشته ځای خلک وایي چې د نوو بنیادي سہولتونو څخه لری ساتل کیږي په دې نور حال عمر وزیر کوي
د سیمې د پولیسو مشر حکی کوسین مشال ریډیو ته وویل شمیر علی حیدر خیل سیمه کې د زونګ نتورک یو ځانستان نامعلومه وسلوالو په بمونو سره الوزولې تبا کړې پولیس پلاټنې کړې او د کمپنې لاړه رپورټ پس به مقدمه درج شي 2019 کال نه شمالي وزیرستان ځنا سیمو ته موبایل نتورک غزول شوی چې انټرنیټ 3G 4G سہولت پکې نشته خو دوا ورځې وړاندې میرالی کې لګول شوی زونګ ټاور د موبایل سره سره انټرنیټ 4G هم شروع شوی و. چنانی ټاور بیا په بارودو والوځول شو. د میرالی اوسیدونکو شپړسم ټولګي زده کوونکو عادل دا وړوای چې په لومړي ځل ورته موبایل انټرنیټ سہولت ترلاسه شوی و. چنان بیا تر محروم شول.
د پاکستان په تاریخ سوال ور و چې په شمالي وزیرستان شمشتا موبایل نتورک کولاو شو. بیا د سیورځ مخشه خو دا زونګ مټه چې ولاګه د 3G 4G یو سره کولاو وا. خو افسوس خبره ده چې هر چیرته د وزیرستان د ترکی موکار وغلی دو چې کیما دو هغه د یو سوچ سمجه منسوبې لون دی چې کیما دو د میرنا له لوسه نه خوستلې شوې دو. دا یو وشتما پیړۍ دو چې سټوډنټونو ته د 10000 رات ته د کاروباري خلک ته ضرورت ته کیم نه میږي. وزیرستان خو اکثر خلکو می سپر شوی تو هغه ته ډېر تکلیف پورا سولو. خو نن د وزیرستان د پورا دغه 13 ورځې دوی د میش څنګه میش د ترکی نه محروم اوسېدي. او د ریاست نه میش د مطالبه وی چې د خلک خلاف تا کاروي وګو.
د میر علي او بلوسیدون کې اسمت شاوای چې دا نوی بنیادی سہولتونو څخه محروم کولی شي.
مخشه په میش باندې داس وختي نه تیر دي چې مخشه وچا په ټیپری کارت باندې لمنولاږي دا هغه پرې کولاوي چې دا پی بیا نشي وینځه. بیا یو دور روغلو چې پاشوي ټي وی ګون متیدل نه نه بعد بیا یو دور روغلو چې موبایلینه په ټچ موبایل په باندې او هغه خلک نه متول پزیرا. خو نن داس دور روغلو چې هغه ټول خلک په دې پښمانه دي او دا شای ایس نشي ډیفند کوي چې میش ویل داس کړل. سبوت بیا یو داسې واخر روانده چې دا سیک چې دا ټاورې سيزي بل اورګو دا معلومات وي دا خبره وي دی ډیفند کوي نشي. دا چې کیما پېښه شوی دی یقیني چې ډېر د افغان خبره دو و د قبایل د ترکی د لیار نارنیول دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نومبر 2013 کال کې شمالي وزیرستان دورې پر مهال د غلطه د موبایل او انټرنیټ 3G 4G شروع کولو اعلان کړی وو چې پس د غلطه په ځنا سیمو کې یوازې موبایل نیټورک شروع شو.
میرے دوست نے کھڑے ہو کے کہا کہ موبایل فون نہیں کام کر رہا، انشاءاللہ آپ کا موبایل فون کام کرے گا.
شمالی وزیرستان کے لا ہم انٹرنیٹ 3G 4G سہولت نشتا چې پی ٹی سی ایل لینڈ لائن نا مخصوص شاریو پورے محدود دے. خود واور زیوڑان دے زونگ نیٹورک پا لومڑی زل انٹرنیٹ ہم شروع شوے و چینانی ٹاور وسلوالو پا برودو بیاوال وزوالو. دا سیم خلق حکومت نا غوختنا کڑی چه موبایل او انٹرنیٹ 3G 4G سہولت ور کڑی او دا ٹاورو یستنو تحفظ یکی نکڑی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
له شمالي وزیرستان نه زو د خیبر پر لور. د خیبر صحت محکمه وایي د ټول هیواد په شمول به په خیبر ضلعه کې هم د شری او د تورته ناروغي روبیلا د مخنیوي لپاره د نومبر له 15 کمپاین پلوي چې د نومبر تر 8 پورې به دوام ولري. د روغتیا کارکونکي به هر سکول او کلی ته ورځي او د 9 میاشتو څخه تر 15 کلونو عمر لرونکو ماشومانو ته به د دغه ناروغي څخه د ژغورنې لپاره واکسین لګوي. د خیبر ضلع اوسیدونکي وایي شری ناروغي ډیر ماشومان متاثر کړي او په کار ده چې د دې ناروغي په شمول یو شمېر نور ناروغي د مخنیوي لپاره رمګامونه پورته کلسی. نور حال فرهاد شنواری راکبی.
د صحت محکمه وای په خیبر ضلع کې بعد نومبر 15 نیټه نه د شری او روبیلا ناروغي مخنیوي لپاره د ویکسینو لګولو کمپاین پیلوي او نومبر 20 نیټه پورې به دوام لري. د 9 میاشتو عمر نه تر 15 کال عمر پورې ماشومانو ته به په سکولونو او کورونو کې دا ویکسین لګولی شي او د دغه ویکسینو ګرځنده ټیمونه به هم پکې برخه اخلي او لږ تر لږه 4,90,000 ماشومانو ته د ویکسینو لګولو هدف ورکړل شوی. د خیبر ضلع د ویکسینیشن پروګرام انچارج ډاکټر عثمان خان مشال ریډیو ته وایي
ټول خلکو ته خاص کوو چې په دې کې موږ سره مرسته وکړي او دا مهم به په ټول خیبر کې کاغه د تیرا علاقې دی کا شلمان دی کا جمرود دی کا باڑا په ټول خیبر کې به ان شاء الله په یوځای شروع کیږي او څومره ماشومان چې دي هغه ته به زموږ ټیمونه ځان رسوي کاغه په سکول کې دي کاغه په کورونو کې دي ان شاء الله تعالی.
د خیبر ضلع وګړه جاوید پردی وایي په قبایلي ضلعو کې د شری له وجې ډیر ماشومان متاثر شوي او په کار ده د شری په شمول حکومت داسې یو شمېر نورو ناروغیو مخنیوي بندوبست هم وکړي.
چې آیا دغه له وکتل شي نو دغه د شری نه دغه بیمارو نه ډېر ماشومان چې کم دی د موږ وخت په وخت باندې ضایع کېږي او مړه کېږي په دغو بیمارو باندې چې کم دی کابو ومینتی شي که تاسو ته پته وي نو د موږ په دا قبایلي اضلاع کې چې کم مرجر شوي دي دا کې د صحت سهولتونه خو د نشت برابر دي چې د ټولو نه زیات د موږ په دا قبایلي سیمه کې او بیا خاص کر باړه او په تیرا باندې لشمین یا بیماری ډېر زیات عام شوی دی نه په کار دي چې ګورنمنټ حکومت چې کم دی د لشمین یا په باره کې چې کم دی یو پروګرام جوړ کړي چې د هغو دپوره دا ویکسین او دغه ستنې چې کم دی په هر یوه لوکا کې او په هر یو زوی کې چې کم دی کولو سره اویلیبل شي.
ډاکټران وایي سخته تبه، ټوخی، خراب مرۍ او په خوله کې سپینې تڼاکې راختل او بې ارامي د شری علامات دي او روبیلا علامات هم شری ته ورته دي، خو تبه پکې د شری په پرتله کمه وي او د سترګو رنګ ورسره سور شي. دغه ناروغۍ ماشومانو لپاره خطرناکې ثابتېږي او یوازینی علاج یې د اول نه حفاظتي ویکسین لګول دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د غرمې 12 بجې سوې. ګلیاز به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان وفاقي حکومت وايي قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملېدو درې کاله پوره شوي، خو مسلې پر ځای پاتې دي او د دې حل کولو لپاره یې له قبایلي ولس او سیاسي مشرانو سره د خبرو اترو لړۍ پیل کړې. دا خبر د مذهبي چارو وفاقي وزیر او د قبایلي سیمو په اړه د ځانګړې کمیټې مشر نور الحق قادری پرون مشال رادیو ته د یادې کمیټې د غونډې وروسته کړې ده. خو د کمیټې یو غړي جمعیت العلماء اسلامي ډلې قومي اسمبلی استاد مفتي عبدالشکور پرون مشال رادیو ته وویل چې پر حکومتي کمیټې اعتماد نه لري او نه حکومت د قبایلي علاقو ستونزو په هوارولو کې سنجیده دی. د پاکستان کورونا چارو وزیر شیخ رشید احمد د ناقانونه طریقې له بحث سره د کړې روزنامې په اړه ویلي چې د دواړو خواوو د بحث یو موضوع د فرانسوي سفیر ده. د دې تحریک د مظاهرو ختمولو لپاره حکومت د آماده د اکتوبر په 28 کړي او ډېر تفصیل یې رسنیو ته نه دی ورکړي. شیخ رشید پرون اسلام آباد خبرونه کوي چې د دې ډلې د مشر صاد الدین رضوی سره په ملاقات کې د هغه د فرانسوي سفیر د ویستنې په اړه تاکید کاوه. د پاکستان حکومت نن د تیلو په بیو کې 7.8 روپیو اضافه کړې ده. د پاکستان د فایننس ډیویژن د شپې 1 بجې دا اعلامیه خپره کړې ده. په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 3 پولیس ته په ټلویزیون وینا کې ویلي وو چې د کورونا وړې جهنمی وبا له وجې په نړیوال کچه ګرانی زیاته شوې او د پیټرولو په قیمتونو کې به اضافه کوي. د دې په غبرګون کې نن پاکستان جمهوری تحریک پی ڈی ایم په پېښور کې احتجاجي مظاهره هم کوي. د خبر پښتونخوا د ټاکنو کمیشن پرون ویلي دي چې د پېښور های کورټ د امر په رڼا کې به بلدیتي ټاکنې په سیاسي بنیادونو کېږي او د نامزدګۍ کاغذونو جمع کول نېټه یې تر نومبر 10 پورې غځولې ده. دا خبره د الیکشن کمیشن وایند سوید احمد پرون مشال رادیو ته کړې ده. او فرانس وایي چې د اټومي مسلې په اړه د ایران د مرستې نه قبول لامله د خپلو شریکانو سره د دغه هېواد پر ضد ډیپلوماټیک اقدام کولی شي. فرانس دا خبره په داسې حال کړې چې دواړو خواوو ویلي چې د دې میاشتې په وروستیو کې به په دې اړه خبرې بیا پیل شي.
دا مهم خبرونه لندز مول مشال رادیو څخه واوریدئ چې ګلیاز وړاندې کوي. اوس زه د کراچی پر لور. په کراچی پونتون کې پرون د افغانستان پر حالاتو یو سیمینار شوی دی. دغه دستوري ته د نړیوالو چارو کارپوهانو ویناوې وکړې. په هغه کې امریکایي سکالر مایکل کوګلمن، د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر جمیل احمد خان، د کراچی پونتون مشر پروفیسور ډاکټر خالد محمود راکی په ګډون نور پوهان هم ګډون کړیو. د پوهان په خبر د افغانستان د روان حالات لامل د سیم په یوادونو کې نامنی زیاته سوې ده او باید د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړل سي. په دې اړه نور حال په کراچي کې د مشال رادیو خبريال نیاز علي خان راکوي چې دغه سیمینار ته ورغلی وو.
دې سیمینار ته د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر جمیل احمد خان په خپل وینا کې وویل چې امریکای له افغانستانه د وتلو سره په سیمه کې بے ثباتی رامنځته شوه. دی وایي چې په داسې وخت کې چې امریکا د وتلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو واک دی، د دې سره په سیمه کې استحکام راکم شوی او دا هم د امریکای په ګټه ده. او د دې سره په سیمه کې د چین او روس مخ په زیاتېدونکي نفوذ هم کم کړی شوی او د دې دی هیوادونو ښه اثرات ندی. ډاکټر جمیل احمد خان زیاته کړي چې په افغانستان کې لوګا، صحت، خلکو ته د ژوند لپاره اسانتیاوي نشواله او ناامني ورځ پر ورځ زیاتیږي چې ښایي چې یو ځل بیا په افغانستان کې د خانه جنگي خطر ده. سیمینار ته امریکایي سکالر مایکل کیوګلمن د ویب د لارې په خپل وینا کې وویل چې د افغانستان د روانو حالاتو له امله د سیمې هیوادونه ناامن دي. د چین او روس ترڅنګ هند هم د سختو دریزو سازمانونو له ګواښ سره مخ دی. پاکستان هم له تحریک طالبان پاکستان ډلې څخه اندېښنه لري او زما خیال دی چې په افغانستان کې بعد طالبان حکومت د تحریک طالبان پاکستان ډلې په ضد د هر ډول اقداماتو څخه ډډه وکړي. سیمینار ته د کراچۍ پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر خالد محمود عراقی په خپل وینا کې وویل چې له بده مرغه د نورو هیوادونو د خوشحالولو لپاره د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کې وخت په وخت غیر ضروري بدلونونه راوستل شوي دي. دی وایي چې زما په خیال زموږ بهرنۍ پالیسي زموږ په ملي ګټو کې نه ده او هم د دې له امله دنیا په پاکستان باور نه کوي. د افغانستان د حالاتو په راتلونکو کې پاکستان کې د امن او د اقتصاد دواړو ته لوی ګواښ دی او موږ اوس هم هغه پالیسي غوره کړې کومه چې موږ په کال 1971 کې غوره کړې وه. ډاکټر خالد محمود عراقی زیاته کړې چې نړیواله ټولنه تر اوسه د طالبانو د چلند په اړه شکمن دي. له همدې لامله نړیواله ټولنه د هغوی حکومت په رسمي ډول نه دی پیژندلې. تر څو چې طالبانو خپل چلند نوی بدل کړي دا ستونزې به وي او طالبانو تر اوسه خپل چلند نه دی بدل کړي. او بیا دې سیمینار ته د کراچی پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر نعیم احمد ویلي چې ټي ټي پی د پاکستان لپاره لوی ګواښ دی او افغان طالبان په دې حالت کې نه دي چې د دوی په ضد کوم ګامونه واخلي. او که د تحریک طالبان پاکستان ډلې په ضد کوم ګامونه واخیسته نو افغان طالبانو ته به نورې ستونزې هم پیدا شي او اندېښنه ده چې تحریک طالبان پاکستان به له داعش سره یو ځای شي. سیمینار ته د کراچۍ پوهنتون د سیاست څانګې مشر ډاکټر نصرت ادریس په خپل وینا کې ویلي چې د افغانستان 80% بجټ په نړیوالو مرستو پورې تړلې دی چې اوس بند شوی دی او په راتلونکي ډیرو کلونو کې هم د افغانستان اقتصادي حالت ښه کېدای نه شي. او تر ټولو لوی اندېښنه د افغانستان دننه د امنیت خراب حالت، د اقتصاد مسایل او د ښځو د حقونو ناامني ده. دا سیمینار په داسې وخت کې په کراچۍ پوهنتون کې ترسره شوی چې طالبانو د اگست په 15مه کابل او بیا ټول افغانستان واک ترلاسه کړل. وروسته له هغې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد څو ځله نړۍ څخه غوښتنه کړې چې نړۍ دې له افغانستان سره مرستې وکړي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
از موږ غل مشال رادیو خبري اوس زو خوست. دا افغانستان د یو شمیر نور سیمو په شان په خوست کې د کتابونو پیر او پلور کم شوی دی. د کتاب پلورنځي مسولین او فرهنګیان وایي د کتابونو د پیر او پلور د کمیدو اساسي لاملونه د پوهنتونونو او ښوونځیو پر لپسې رخصتي او پراتلونکي د ځوانانو د باور نه درلودل دي. بلور ته طالب چارواکی وایي کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر د ولایت په کچ د یو تبلیغاتي پروګرام پلي کېدل پلان کړی دی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله خیل راکوي.
په خوست کې د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې په وروستیو میاشتو کې د کتابونو د پیر او پلور بازار سوړ شوی او د پخوا په شان خلک کتابونه نه رانیسي. دوی وایي لیوې خوا پوهنتونونه په پرلپسې توګه رخصت دي او بل لوري ته خلک په ځانګړي ډول ځوانان په خپل راتلونکي باور نه لري او فکر کوي چې په اوس وخت کې زده کړه او تحصیل دوی لپاره کومه ګټه نه رسوي. په خوست کې د شیخ زاید کتاب پلورنځي مسؤل محمد نعیم صدیق مشال راډیو ته وویل
پخوا به کله زمستاني رخصتۍ به وي درې میاشتې په هغې وخت کې به د کتاب مطالعې له پخوا ډېر زور اخیسته. په دې چې خلک به وزګار شول، ځینې شاګردان هغوی به ځان لپاره عمومي کتابونه اخیستل د مطالعې لپاره. په اوس کې چې دی په دې چې رخصتۍ به یې وښیو دغه، ځکه چې مکاتب او پوهنتونونه رخصت یې نشته، په دې کې درسونه خلک او همځوانان چې کوم دي دغه د کتاب اخیستل لپاره زونه کوي. دلته زموږ تر کتابتون ډېر کم خلک راځي، په ډېر کم پیسې خلک دلته راځي تر څو دوی کتاب واخلي.
د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤل غلام رسول چې په کتابونو یې ډېره پانګونه کړې وایي په دې برخه کې له پانګونې خوښ نه دی.
دا چې موږ د خوست لپاره عام د افغانستان لپاره د کتاب لپاره کې غټه سرمایه کړې ده، اوس په خپله سرمایه پښیمان یو. علت یې دا ده چې مخکې وخت کې چې موږ په دوکان کې وو نو تقریبا 150,000 روپۍ افغانۍ موږ د ورځې سودا کوله. عادي سودا هم 150,000 روپۍ وه. وروسته اوس دا تحولات شو، وروستي سیاسي تحولات، نو پانتونو نه باندې او مکتبونو باندې دې سره سودا موږ تقریبا ورځ 15000 روپے کو.
د مندوزي اوسیدونکو نور ایوب قربان چې کتاب بازار ته راغلی وای اوس عمومي مطالعه کم شوی، ځوانان یوازې د خپل مسلک اړوند کتابونه رانیسي او بس.
نو جنرال سټڈی خو اوس په الحال په کنه کوم چې سږي کوي یې څوک کړل شي. نو عادي بخش یا دې کوم پانځه اړوند کوم پانځه کې کوم یو محصول وي هغه د پانځه اړوند مطالعه کې نور جنن مطالعه ته اوس په الحال څوک دومره اهمیت نه ورکوي.
شاعر او لیکوال فریدون ریان وای په کور کې د زرګونو په شمیر د کتابونو شخصي کتابتون لري، خو اوس د یو کتاب مطالعه هم لوسنه کیږي.
که د خپل ژوند نه دته وایم زه تقریبا 12-14 زره کتابونه لرم. په دې کتابو کې اوس زه دوه کتابونه هم مطالعه کوم ځکه چې هغه سرنوشت نه دی معلوم.
بلخوا طالب چارواکي د کتابونو د پیر او پلور په وضعیت تر سیاسي حالته ډېر د ټولنیزو رسنیو اغېز بولي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي ویبپاڼو هم د کتابونو لوستونکو کم کړي، خو دوی د ځوانانو لپاره د یوې داسې تبلیغاتي برنامې په تنظیمولو لګیا دي چې ځوان کهول مطالعې ته وهڅوي.
فلحال موږ په اطلاعات کلتور ریاست کې یوه لویه کتابخانه لرو چې 18,000 جلد کتابونه لري او نور هم کوشش کوو دا کتابخانه غني کړو د ښو تاریخي ادبي معلوماتي مطالبو کتاب تحقیقي مطالبو کتابونه را پیدا کړو او دلته د ځوانانو دپاره کېږدو چې هغوی استفاده ترینه وکړي.
سره له دې چې په خوست کې 15 د لوړو زده کړو موسسې او لسګونه نور ښوونیز او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري، خو په افغانستان کې له وروستي سیاسي اوښتون وروسته د زده کړو او مطالعې بهیر کم شوی او د کتاب په پیر او پلور هم منفي اغېز کړی دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري. په اسلام آباد د پاکستان د ټاکنو کمیشن پرون په یو خبره سوی لامه کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د کلیوالو او چم گاوند د شوراګانو لپاره انتخابات به پر سیاسي بنیادونو کیږي. انتخاباتي کمیشن ویلي چې کاندیدان کولای شي چې ریټرنینګ افسران ته د نامزدګۍ کاغذونو په داخلولو کې د خپل ګوند نوم ولیکي او د خپل ګوند لخوا جاري سوی ټیکټ هم په خپل کاغذونو سره جمع کړي. دا تر هغه وروسته ده چې د پېښور های کورټ هم په سیاسي بنیادونو د بلدیاتي انتخاباتو د کولو اعلان کړی و. غلام غوث د پېښور نور تفصیل راکوي.
خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد وایي د پېښور های کورټ د امر پر رڼا کې د ټاکنو کمیشن د کاندیدانو لخوا د خپلو دستاویزاتو د داخلولو لپاره اوس د داخلي د کاغذونو داخلولو عمل د 8 نومبر پر ځای د 10 نومبر پورې غځولې دي.
دغه په سیاسي بنیادونو باندې د های کورټ د فیصلې پر رڼا کې دي او امیدوارانو ته پارټو ته بعد هغه ورکړل شوی دی چې تاسو خپلې ټکټونه ورکړي. خپل امیدواران دې په میدان کې هغه خواهش لري چې د الیکشن کنټیسټ کې د پولینګ ډے خو نه ده بدل شوی، خو هغه د کاغذونو جمع کولو په تاریخ کې لږ نه بدل شوی دی او نور داسې
په عین حال کې په خیبر پښتونخوا کې د حزبي اختلاف بیلابیلو ګوندونو د پېښور های کورټ د فیصلې هرکلی کړی دی او د عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي او نورو سیاسي ګوندونو لخوا ویل شوی دی چې صوبایي حکومت دې نور د بلدیاتي انتخاباتو د ځنډولو څخه ډډه وکړي. د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا امیر مشتاق احمد خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
حکومت په دې هڅه کې دی چې دا الیکشن په څه طریقه باندې ملتوي شي او هغه د الیکشن نه تېښته کول غواړي، خو الیکشن کمیشن هم ورته لارې بندې کړې دي او دې سره سره د های کورټ ججمنټ هم ورته لارې بندې کړې دي. الیکشن کمیشن په های کورټ کې هم دا خبره کړې چې موږ مکمل تیار یو. موږ دې وخت کې دې ته ډېر درون نظر باندې ګورو. دا نرسري ده د جمهوریت او پارټي بیس باندې چې زموږ کوم موقف و چې د ویلج کونسل دا الیکشن اوشي دې سره سیاسي جماعتونه مضبوط شي، جمهوریت به مضبوط شي.
دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 3 نیټه په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا د کابینې په غړو مشتملې 4 کسیزه کمیټې د الیکشن کمیشن چارواکو سره په ملاقات کې په ویلج او نیبرهود کونسلو کې په سیاسي بنیادونو د انتخاباتو کولو په اړه خپل تحفظات، خدشات او قانوني ستونزې شریکې کړې. خو د الیکشن کمیشن چارواکو دوی ته وویل چې په دغه لړ کې دوی د عدالت د امر پابندي او صوبایي حکومت د های کورټ پېښلا په سپریم کورټ کې چیلنج کولای شي. خو په دغه اړه په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو اترو پر مهال د پوښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر او د څلور کسیزې کمیټې غړي کامران منګش وویل چې صوبایي حکومت په دغه اړه څه فیصله نه ده کړې او د خیبر پښتونخوا کابینه به سپریم کورټ ته د دې مسلې د وړلو په اړه حتمي فیصله کوي. ټاکل شوې ده چې په لومړۍ مرحله کې به د خیبر پښتونخوا په 18 ضلعو کې د دسمبر په 19 نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي او د دغې لپاره د الیکشن کمیشن لخوا انتخاباتي شیډول هم جاری کړی شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
زمږه مشال رادیو خاوري په اسلام آباد کې پاتې کیږي. د پاکستان د سینټ د قانون او انصاف کمیټې هغه قانوني مسوده رد کړې چې په کده دې هیواد په آئین کې د ښځو میراث د بنیادی حق په توګه د شاملولو غوښتنه شوې وه. دا په داسې حال کې چې په دې هیواد کې د ښځو د حقونو فعالین وایي چې ښځو ته له قانون سره سم په میراث کې برخه نه ورکول کیږي. د کمیټې په غونډه کې قانوني مسوده په اکثریت سره رد شوه او غړو یې ټینګار وکړ چې باید د میراث په اړه وار لمخه شته قانون باندې عمل وسی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال عبدالحی کاکر راکوي.
د سینټ د قانون او انصاف قائمه کمیټې غونډه د نومبر پر درېمه نیټه د سینیټر سید علي ظفر په مشرۍ کې وسوه. د سینټ پر ویب سایټ خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په غونډه کې د مسلم لیگ نواز ډلې سینیټری سادی عباسی لخوا د ښځو د میراث قانوني مسوده وړاندې شوه. په دې کې هغه غوښتنه کړې چې په قانون سازی کولو سره دې په آئین کې 24 ای ماده شامل کړل شي چې لمخې د ښځو میراث بنیادي حق ومنل شي. سادی عباسی وویل چې اسلام ښځو او سړیو ته د وراثت حق ورکړی، خو د دې په وینا ښځې تل په تیره بیا په جایداد کې له حقه محرومه شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې باید د ښځو په میراث کې برخه ورکول په آئین کې بنیادی حق وګرځول سي، نو بیا به هم په دې اساس ښځې کولای سي چې د حق نه ترلاسه کېدو په صورت کې په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړي. خو د بحث پر وخت د پاکستان د ریلوي وزیر سینیټر اعظم سواتی د مسوده رد کړه او ویل چې د پاکستان په آئین کې ښځو ته وار لمخه په وراثت کې د برخې ورکولو قانوني حق ورکل شوی دی، نو د دې په وینا د دې د بنیادی حق ګرځولو هیڅ ضرورت نشته. د پیپلز پارټي سینیټر او قانون پوه فاروق اچ نایک هم د اعظم سواتی ملاتړ وکړ او ویل چې باید پرستا قانون سم عمل وسی. خو د پیپلز پارټي بل سینیټر نواز کوکر بیا د قانوني مسودې پاک ویل چې باید د اساسي حق ومنل سي چې ورسره به ریاست د ښځو د وراثت د حق پلړ کې نور هم ژمنتیا وشي. د سینټ د اعلامیې له مخې له دې وروسته د قانوني مسودې په اړه رای اچونه وسوه چې اکثریت رد کړه. سینیټر کامران مرتضی هم د دې کمیټې غړی دی خو په غونډه کې نه و. نوموړی د نومبر پر 4 نیټه مشال ډیډي ټول چې که څه هم دی په غونډه کې نه و، خو د قانوني مسودې د ردولو ملاتړ کوي.
دیکھیے، یہ لیگل رائٹ ہے اور اس کو ڈینائی نہیں کیا گیا، اس کو بلکہ رادر پروٹیکٹ کیا گیا ہے.
دا یو قانونی حق دی او چاله دین کار نه دی کړی، بلکې دا خوندي کړی دی. بنیادی حق هغه څه وی چې هر څور باندې ولاړ دی، لکه له ټول سره به د قانون لمخې یو رنګ برخورد کیږي او یادا چې د قانون په نظر کې ټول یو شان دي. خو وراثت د ښځو او سړیو قانوني حق دی. که فرض کړئ دا اساسي حق ګرځول کیږي، نو سبا به د سړیان وایي چې زموږ دا حق اساسي وګرځوي. په دې کې ماته قانون کم او د ښځو په نوم سیاست زیات ښکاري. که څه هم زه موجود نه وم، خو دا یې په حق رد کړی دی.
سایما
منیر د ښځو د حکومت لپاره کارکونکي غیر حکومتي اداري عورت فاونډیشن د خیبر پښتونخوا د څنګه مشره ده. دا وایي چې د پرلپسې قانون سازي پر ځای باید پرستا قانون عمل وسی.
چې څو پر د وراثت حقوق خبره ده، وګوره دا خو زمو قانون کې مشته او بیا د دې لپاره خو زیاده تر د مذهب سهارا اخلي. مذهب کې موجود دی نو یو شی کوشته، نو دا غي پراپر امپلیمنټیشن د لپاره یا دا غي خب پاغه عمل درآمد د پاره خو کار کول پکار دي. خو قانون د پاسه قانون راوړل زمام دا خیال دي چې دا صحیح اپروچ نه.
سینیټر سادی عباسی شوز ته په میراث کې د حق ورکولو قانوني مسوده د سینټ د قانون او انصاف کمیټې ته په داسې حال کې وړاندې کړي چې په پاکستان کې د ښځو د حقوقو فعالین په وار وار دا خبره کوي چې په دې هیواد کې د قانون د شتون سربېره هم زیاتره ښځې په جایداد کې لخپله مذهبي او قانوني حق محروم ساتل سوی دی.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غله مشال رادیو خاوري اوس زو د بلوچستان پر لور د پاکستان په پښتون میشت سیمو کې د مادنیاتو په حق له د مشال رادیو د خبرونو په دې ځانګړي لړۍ کې دا وار په بلوچستان کې د مادنیاتو او قانون په حق له تفصیل درکو چې په کې وابهوري د دغه سبي په کوم سیمو کې کوم کوم مادنیات سره او دلته د مادنیاتو د استول لپاره د قوانینو د ټیکدارانو او مزدورانو په حال مهم خبرو د خبرونو ساس لپاره زموږ همکار منور شاه جوړ کړی دی نو راځي چې ورته ورسو
د مشال ریډیو په دې ځانګړي خبرونو کې مدرته لدې مخکې د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې د مادنیاتو او قانونو په اړه معلومات درکړي وو. دا وار پکې په بلوچستان صوبه کې د مادنیاتو او قانونو په حق له تفصیل اوري. په دغه صوبه کې پښتانه او بلوچ ګډ ژوند کوي خو زیاتره برخه یې د بلوچانو ده. په دې لړ کې موږ هڅه کوو چې د بلوچستان د مادنیاتو عمومي جاج واخلو او بیا پکې پښتون میشته سیمو ته ځانګړې پام وکړو. د ځمکه د علومو پوه یا جیالوجیست پروفیسر دین محمد کاکر چې په بلوچستان پوهنتون کې د ځمکو د علومو یا جیالوجی د څانګې مشر هم پاتې شوی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې تر ټولو زیات مادنیات د دې صوبې په چاغي ضلع کې دي.
کاپر، سونا، سپینزر، اوسپنا، کرومایت دا ټول په چاغی کې موجود دی. د دې سره علاوه په چاغی کې گرین ماربل چې په دنیا کې ډیر مشهور دی او نیکس ماربل په نامه باندې دا هم موجود دی. بیا چې د دې علاقې سره مستنباغ داسې علاقه ده چې په هغه کې کرومایت او څه جیم سټونز هم موجود دی. کویلا چې دا هغه بیا زیات مقدار کې په چمالنګ، هرنایی، شارک، مچ په دغه علاقو کې د کویلی ذخایر موجود دي. او په لورلای کې ماربل هم موجود دي. په ژوب کې هم کرومایت او مختلف قسم یعنی وسپنه دا شیان په مختلفو علاقو کې ډیپازټس موجود دي. ماړی ګیس دی زرغونه کې ذخایر پیدا شوي دي او دا وخت یو څه پروډکشن روان دی. نور هنو د سوئی ګیس دی. سوئی ګیس پیرکو په دا علاقو کې ګیس 1952 راوزی.
پروفیسر دین محمد کاکړ وایي چې د بلوچستان د زیاتره مادنیاتو د ایستلو لړۍ روانه ده خو په ځینو سیمو کې بیا د قبایلي یا سیاسي ستونزو له وجې قانونه بند پراته دي.
په دې کې د ځینو باقاعده ماینینګ روان دي. ځینې مثلا کویله چې د هغه 100 کاله څخه زیات کیږي چې د دې ماینینګ شته دی او دغه ډول په سندک پروجیکټ کې دننه چې د چاینا او د پاکستان ترمنځ مایده د هغه کاپر او ګولډ او د سپینزر چې دی دا راباسي د تیرو 100 کالو څخه ریکوډیک یو داسې امپورټنټ پروجیکټ دی چې بینال اقوامي امنیت یې واخیستی او بیا د سیاست نظر شلو تر اوسه پورې هلته باقاعده ماینینګ نه دی شروع مګر اکسپلوریشن سوی دی.
د پروفیسر دین محمد کاکړ په وینا په بلوچستان کې ګیس زیاتره په بلوچ میشتو سیمو کې دی خو د کویلې لویه ذخیره بیا د پښتنو په سیمو کې ده.
دا کویله چې دا کویله تقریبا زیاتره په پښتني علاقو کې ده چې په هغه کې شارک، هرنایی، چمالنګ دغه علاقې چې دی دا ټول سنجاوي دا ټول علاقې د کویلې غدي دا پښتني علاقې دي.
دا چې په بلوچستان کې قیمتي او نیمه قیمتي کانی یا جیم سټونز استون لري او کسنګ او په کوم سیمو کې یې امکانات دي. پروفیسر دین محمد کاکړ په دې حق له وویل چې د قیمتي کانو شتون زیاتره د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې رپورت شوی دی.
د جیم سټون په والا باندې ډېر کار نه دی شوی. په بلوچستان کې ضرور شته د پورا بیلټ چې دی د کرومایت خاطر خانوزی سے تر جوب پوری دغه علاقو کې د جیمز ټون امکانات ډیر دي او دلته ایون د زیارت سره په څنګ کې دلته یو وخت کې ډایمنډ رپورټ سوی و چې ډایمنډ موجود دی.
بلخوا په بلوچستان صوبه کې د مدنیات او قانونو د سانګې چیف انسپکټر عبدالغنی مشال ریډیو ته ویل چې د مدنیات ایستلو ځنې لوی منسوبې د پاکستان د حکومت ترڅنګ ځایی او بهرنۍ غیر حکومتي کمپنیو ته ورکړل شوې دي او نورې ځایی ټیکداران او د قانونو مالکان چلوي. نوموړی وایي
دفتر یعنی د بلوچستان د مادنیاتو او قانون حکومتي څنګه لایسنس ورکوي او د دې بغیر څوک هم د مادنیاتو ایستلو اجازه نه لري. د دې طریقه کار دا دی چې په کومه سیمه کې د مادنیاتو شتون ثابت شي نو بیا د هغه کان مالک او یا د هغه په اجازه بل کوم ټیکدار مرته د لایسنس لپاره درخواست راکوي. موږ بیا ګورو چې کوم تن د دغه لایسنس اخیستو جوګه دی. زموږ اولنی ترجیح دا وي چې د مځکې مالک پخپل کان کار وکړي، خو د مادنیاتو پر ایستلو هم ډیر لګښت راځي. نو که د مځکې مالک مالی وسایل نه لري او له بل چا سره شراکت کوي او یا بل چا ته کان په اجاره ورکوي، نو موږ هغه تن ته لایسنس ورکړو.
عبدالغنی همداراز اویل چې په بلوچستان کې په ځینو قانونو د کار کولو اجازت نامې یا لایسنسونه په خوا ورکړل شوي چې په هغه موده کې آگاهی او سخت شرایط نه وو، خو اوس دوی هڅه کوي چې مادنیات د نوي دور له تقاضو سره سم ایستل یقیني کړي. نوموړی د مادنیات ایستلو لپاره د جدید ماشینونو په حق لوای
د پخوا راهیس چې پر کوم قانونو کار روان دی په هغوی کې نوي ماشینونه لګول ډیر ګران دي. د مثال په توګه په نړۍ کې د کولی ایستلو لپاره جدید ماشینونه کارول کیږي چې پکې د خلکو ژوند ته خطر کم او د کار مقدار زیات وي، خو دلته د کولی پخوانی قانونه درې او څلور زره فوټه ژور تللی دي. نو په دې کې بیا له سره پر نوي ماشینونو کار شروع کول ممکن نه دي، خو د ځینو مدنیاتو په قانونو کې د نوو ماشینونو استعمال شروع کول اسان دي. مثلا د ماربلو او کرومایټو په قانونو کې حکومت هڅه کوي چې په جدید ماشینونو کار وکړل شي.
په بلوچستان کې د مدنیاتو او قانونو د سانګې چیف انسپکټر عبدالغنی وای په دې صوبه کې د کویلې تقریبا 300 قانون دي چې پکې خواوشا شپږ دېرش زره مزدوران کار کوي. د نوموړي په وینا د کویلې زیاتره قانونه په پښتون میشتو سیمو کې دي چې ټیکداران او مزدوران یې هم زیاتره د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري. د دیر ضلع سره تعلق لرونکي د کویلې یو ټیکدار ظاهر شاه یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې په بلوچستان کې د قانونو ټیکې یوازې ځایي خلک یا کمپنیان اخیستی شي او بیا یې له هغوی نور ټیکداران په کمیشن یا اجاره اخلي.
دلته شاره کې کوم زمون کاروبار شته هغه په ضلع نای کراځي، او دلته دا کوټه ضلع کې هم زمون کاروبار شته دا مارواڑ او دغه وته وي سنجدي دا علاقې نمونه دي. دوی کمپنیانې دا الاټمنټ دا هغوی د مو سټه کداران او دا الاټمنټونه ډېر په خوا شو دي تقریبا کله دا درته وایم چې د 1950 او 42 او 45 او دغه وختونه دا الاټمنټونه شو دي. دا الاټمنټ چې دی دا لوکل سړی ته کیږي، دا سرکاري او شک ته بهر سړی نشي کولی.
ظاهر شاه یوسف زیوای د دوی په کاروبار کې خواوشا شپږ زره کسان کار کوي چې پکې زیاتره مزدوران دي او د سوات او دیر سره تعلق لري. بلخوا په پاکستان کې د مدنیاتو په قانونو کې د کارکونکو مزدورانو د اتحادیه مرکزی جنرال سکرتار لالا سلطان وای چې وی خواته حکومت د دغو مزدورانو حقونه نه خوندي کوي او بلې خواته د قانونو ټیکداران هم اکثر د حادثو ښکار شوي مزدورانو ته قانوني مالی مرستې نه ورکوي.
هغه مړی پټي، هغه زخمیان د مړه پټي، هغه وایي چې فیډریشن په نوټس کې دا مراولی او فیډریشن پر دې باندې باقاعده درې څلور قسمه احتجاج کی ریلی دا او پر دې باندې ورسره دا اخباری بیانات دي او ورسره دا چې میډیا ټنډي مختلف احتجاج کی او په کال کې یو ورځ جوړی د دې او اسس د قانون پابندي دی وسی.
خو په بلوچستان کې د کویلې ټیکدار ظاهر شاه یوسف زی دا تاثر تر ډیره حده ناسم بولی او وایي چې دوی د مزدورانو د تحفظ لپاره پوره انتظامات کړي او کبیا هم کوم مزدور د حادثې ښکار شي نو دوی یې کورنۍ ته 2,00,000 روپۍ ورکوي. نوموړی زیاتوي چې حکومت ترې ټیکسونه اخلي خو د دوی د کاروبار او د سیمې د پرمختګ لپاره هیڅ اقدامات نه کوي.
سرکار چې دغه نه زموږ هغه طرف نه خو موږ فارغ ای سرکار زمون نه سیل ټیکس هم اخلي سرکار زمون نه ریلټی هم اخلي سرکار زمونږ مثال د یو شیشان اخلي د لیبر ویلفیر هم اخلي خو که چا تاسو کله رالی یا تاسو رچی او د علاقو ته وګورئ نه د اوبو صدقه شته دا اپنی مدد آپ من چې هغه سټه کټوکه کو روډون هم جوړ کړي دي د اوبو د کو مطلب چې څومره زمونږ وس وي او څومره زمونږ اپروچ وي او څومره زمونږ دغه سرکار د طرف نه سرکار خپلې روپۍ خالي وړي هغې ته سړي کې نهول دي او چینونه یې لګول دي هیڅته هم نشه تللی او که بیا ورته دا ووایه چې ځي تاسو دا لغره نو بس هغه مشر صاحب نشته او کشر صاحب نشته بزګر دی.
خو په بلوچستان کې د معدنیاتو او قانونو د څانګې چیف انسپکټر عبدالغنی وای د معدنیاتو له کاروبار نه بیلابیلې حکومتي ادارې قانوني ټیکسونه او راهداري اخلي چې بیا د سیمې په پرمختګ لګول کیږي. نوموړی همداراز وایي چې د دوی اداره اخیستل شوی ټیکس د قانونو د مزدورانو د خیر ښېګڼې لپاره لګوي.
موږ چې کومې پیسې اخلو هغه د مزدورانو پر تربیت لګوو. موږ هڅه کوو چې مزدورانو ته داسې سامانونه ورکړو چې په قانونو کې د حادثو پر وخت پکې د دوی ژوند خوندي پاتې شي. د دې لپاره موږ د بیلابیلو ادارو ملاتړ لرو چې د مزدورانو په خیر ښېګڼه کې زموږ سره همکاري کوي.
عبدالغنی زیاتوي چې حکومت د حادثې ښکار شوي مزدور کورنۍ ته 15 لک روپۍ ورکوي او که کومې کورنۍ د حکومت او یا ټیکدار لخوا د قانوني مالی مرستې په ترلاسه کولو کې ستونزه لري نو د مزدورانو لپاره ځانګړي عدالتونو ته رجوع کولی شي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
پیاونی مو بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درېنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو